هند افغانستان له بیا رغونې سره د یو میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. دغه مرستې به په کومو برخو ولګول شي؟ له افغانستان سره د هند نوې مرستو په اړه مو د افغان ولسمشر له لوړ پوړي سلاحکار سره خبرې کړې دي. دغه راز د سیاسي چارو کار د یو کارپوه نظر مو هم اخیستی. ستاسو نظر هم اخلو. د خبري ساعت مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د امان امیرزی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې موضوعاتو ته مخه کړو، رضوان مراد دلته په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. هند له افغانستان سره د خپل مالی همکاریو په دوهمه مرحله کې د انکشافي پروژو لپاره د یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. د سولې عالی شوراوی نړیوالې ټولنې ورته ژمنه کړې چې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې له موافقې سره سم به پر دې ډلې لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د کډوالو ماشومانو او انجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. د خبرونو تفصیل. هند له افغانستان سره د خپل مالی همکاریو په دوهمه مرحله کې د انکشافي پروژو لپاره د یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. د هند د تازه مالی مرستې اعلان نن په نوي ډیلی کې د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د کتنې پر مهال شوی دی. د افغان ولسمشر سر سلاکار نادر نادری د دې مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وړاندیز کړي دي چې تقریبا په 15 نورو بندونو جوړولو ولګول شي. نورې روزنیز پروګرامونه او سکالرشپونه او یا په صحي مسایلو کې چې درملنه او درمل جوړولو.
هند په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسې تر اوسه 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست وی ولسمشر اشرف غنی او ورسره مل لوړبه پلاوی به له هندي مشرانو سره د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او له کابل سره د نوې ډلې د پوځي او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر په دې دورځني سفر کې له هندي سوداګرو او په دې هیواد کې په زده کړو بوختو افغان محصلانو سره هم وویني. د سولې عالی شوراوی نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې ده چې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې له موافقې سره سم به پر دې ډلې د لګول شو بندیزونو په لرې کولو کار پیل شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عبدالکبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د موافقې ځینې تخنیکي اړخونه پاتې چې ډېر ژر به حل شي.
به همین خاطر گذاشتن ایره بعد از اید امضای تفاهم نامه را.
ولسمشر اشرف غنی هم د اختر په لومړی ورځ په ارګ کې څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره به ډېر شر سوله وشي او د نوموړي په خبره د سولې د هڅو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او فشار ورته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د دفاع وزارت وی په مختلفو ولایتونو کې د 13 ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت 6 وسلوال مخالفان وژل شوي دي او 23 نور ټپیان دي. د دفاع د وزارت د اعلامیې له مخې دا عملیات په کونړ، کندهار، پکتیا، روزګان، غور، تخار، بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د افغان چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې یو اندازه وسله او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ د 700 مهمو خبرونو ته. د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په کمپونو کې میشتو نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي چې په دې توګه له وخت نه مخکې د هغوی د ودولو او شاقه کارونو مخه ونیول شي. ملالې دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې ټاکل شوې د یوه اونۍ وروسته په نیویارک کې د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو سرمشریزه جوړه شي. ملالې یوسفزۍ پوښتنه کړې چې ولې د نړۍ مشران یوازې په نمایشي ډول له ماشومانو سره خواخوږي څرګندوي، حال دا چې دوی هغه یو کار ونه کړ چې له مخې د میلیونونو ماشومانو راتلونکی او برخلیک بدلېدلی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي دا مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د کډوالۍ ژوند کوي چې سم نیمایي ماشومان دي. اکثره کډوال د سوریې، افغانستان او سودان وګړي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک یو د چټک سرعت لرونکي کشتۍ فعاله کړې ده چې د هلیکوپتر او 100 کسانو د انتقال وړتیا لري. ایرانی رسنیو پرون ویل چې دا کشتۍ 55 متره اوږدواله او 14 متره پلنواله لري چې کولی شي ملکی هلیکوپتر انتقال کړي. پر دې کشتۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی تصویرونه او د امریکا د متحده ایالاتو ضد شعارونه لیدل کیږي. د دې کښته د پرانستې په مراسمو کې د ایران د انقلابی ساتونکو د سمندري ځواک قومندان علي فدوي په خلیج کې د امریکا حضور وغند ویل چې دلته د امریکا حضور د بے ثباتۍ، بے امنیتۍ او بے قانوني سرچینه ده. فدوي ویل چې دا نوې کښته په وسلو سنباله ده او کنه. د قرغیزستان یوې محکمې دوه ښځې په سوریه کې داعش ډلې ته د یوې ځوانې ښځې د استخدامولو د هڅې په تور زندانی کړي دي. د جنوبي سیمې جلال آباد محکمې 55 کلنه مخایره خان حکیم جنووا او 10 کلنه نرګس خان رحیم جنووا په شپږ او اوو کلونو بند محکومې کړي دي. محکمې وویل چې دواړو ښځو د انټرنیټ له لارې داعش ته د یوې ځوانې نجلۍ د استخدامولو هڅه کړې وه. پلټونکي وایي چې د رحیم جنووا ورور دا مهال په سوریه کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په دې وروستیو میاشتو کې د پخواني شوروي اتحاد په ګڼو جمهوریتونو کې لسګونه کسان په عراق او سوریه کې داعش ډلې ته د ځوانانو د استخدامولو په تور زندانی شوي دي. او د اروپا د کمیسیون مشر جان کلود یونکر وایي له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې د پریکړې سره سره دا اتحادیه له کوم ګواښ سره مخ نه ده. ښاغلي یونکر نن د اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل له اروپایي ټولنې د برطانیې د وتلو پریکړې ته درناوی کوي، همداراز د دې تصمیم په اړه خواشین دی، خو د نوموړي په وینا اروپایي ټولنه له دې عمله له کوم خطر سره مخامخ نه ده. نوموړي ویل له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې د وتلو د پروسې د چټکولو غوښتونکی دی، ځکه د ده په وینا برطانیې سره به اړیکې دوستانه پاتې شي او دا کار به یو نوی شکل غوره کړي. خو ژان کلود یونکر خبرداری ورکړ چې که برطانیې غواړي چې د دې ټولنې ګډ بازار ته لاسرسی ولري، نو باید د دې ټولنې اساسي اصول چې د خلکو آزاد نقل و حرکت دی مراعت کړي. د برطانیې صدراعظم ویلي دي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پروسه به په 2018 کال کې په رسمي ډول پیل شي.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.4، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.9، خوست اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.1، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.0، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.22، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.4، او بامیان اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.8.
ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1289 څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 15 څپه صاف او واضح اوریدلی شي. هند افغانستان له بیا رغونې سره د $1 میلیارډ نوې مرسته اعلان کړه. د افغان ولسمشر ستر سلاکار نادر نادري چې نوې ډیلي ته په دې سفر کې له افغان ولسمشر سره ملګری دی وایي چې دغه مرسته له یو بل اړخه هم د افغانستان لپاره مهمه ده، ځکه چې په راتلونکي میاشت په بروکسل کې د افغانستان په اړه مرستندوی کنفرانس جوړیږي.
دغه $1 میلیارډ اعلانول د مرستو د هندوستان لخوا نور هیوادونو ترغیبوي.
نوې ډیلی د افغان ولسمشر د سفر او دغو نویو مرستو موضوع مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې څېړلې.
دا سفر په دوه لحاظو ډیر مهم دی د افغانستان لپاره. یو په سیاسي لحاظ، په دې خاطر چې د دې سفر په ترکیب کې تقریبا تر 80 پورې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي تللي.
د دې سفر او د افغانستان سره د هند نوې مرستو په اړه ستاسو نظر هم اخلو. د خوست اوسیدونکو وایي د پخوا په پرتله اوس د خوستیانو د اختر د لمانځلو ساحه پراخه شوې ده.
نن سبا دا د ټولنیزې میډیا له لارې او یا د ځوانانو د رفت آمد له لارې دوی په خپلو کې آشنایي لري. د خوست په مختلفو کلیو کې، ولسوالیو کې دوی یو له بل سره بنډارونه کوي.
د هلمند پوهنې وضعیت مو په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې په داسې حال کې چې د بشري حقونو یو شمېر ډلو او فعالانو په نړۍ کې د کډوالو او پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدګۍ په چارو کې د نړۍ پر مشرانو انتقادونه کړي، د امریکا ولسمشر به په نیویارک کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. دا خبری ساعت زنوری است نوری د خپل تخنیکی همکار آمان امیرزی پم راست وړاندې کوم. هند د افغانستان لپاره غوښتنې سره د $1 میلیارډ نوې مرسته اعلان کړه. هند لدی مخکې د افغانستان له بیا رغونې سره په تیرو 14 کلونو کې شاوخوا $2 میلیارډ مرسته کړې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نن په دوه ورځني رسمي سفر په نوې ډلي ته رسېدلی او هلته هم د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره له دوه اړخیزو خبرو وروسته په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان او د هند ترمنځ اړیکو په اړه یو څرګندونې وکړې. د دواړو مشرانو د ګډې کتنې وروسته د دواړو خواوو څخه یوه ګډه اعلامیه خپره شوې. په اعلامیه کې ویل شوي چې هند د افغانستان له بیا رغونې سره د مختلفو پروژو په برخه کې $1 میلیارډ نوې مرسته کوي. دغه مرستې به د پوهنې، روغتیا، کرنې او یو لړ نورو بنسټیزو پروژو په چارو ولګول شي. یوسف خان ځدران نور تفصیل وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د هندوستان د $1 میلیارډ نوي مرسته په اقتصادي، زیربنایي او بیا رغونې برخه کې لګول کېږي نه په نظامي. د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې له افغانستان سره د دغو مرستو اعلان د چهارشنبې په ورځ افغانستان او هندوستان مشرانو ترمنځ په ګډه اعلامیه کې لاسلیک شو. د جمهور رئیس تر سلاکار نادر نادری له هندوستان څخه ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دا مرستې تر څلورو راتلونکو کلونو لپاره دي او د خلکو ژوند د بدلولو لپاره به ولګول شي. د $1 میلیارډ دا مرسته نوې ډیلي ته د رئیس محمد اشرف غنی د دوه ورځني سفر په محل کې چې د هغوی هیواد د صدر اعظم په رسمي بلنه ترسره کیږي. جمهور رئیس غنی د چهارشنبې په ورځ د نریندرا مودي سره په خبرو کې د تروریزم څخه ملاتړ وغندو او دواړو لورو د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې ژمنه تازه کړه. په همدې حال کې اسوسییټیډ پریس رسنۍ لیکلي چې کابل او نوې ډیلي د ګډو اعلامیو تر څنګ یو بل ته د مجرمینو د ورکړې پر موافقې هم لاسلیک کړی دی. په اقتصادي برخه کې د هندوستان د مرستو اعلان داسې وخت د دواړو هیوادونو د مشرانو په حضور کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د هندوستان سفارت د افغان ځوانانو د روزنې په برخه کې هم دغه هیواد له مرستو ویلي دي. د هندوستان سفارت په خپره شوي اعلامیه کې زرو افغان ځوانانو ته د برسونو اعلان کړی دی. هندوستان له دې وړاندې هم د $2 میلیارډ شاوخوا مرستې د افغانستان په بېلابېلو زیربنایي پروژو او بیا رغونه لګولي دي. له دې سره دغه هیواد د سلما بند چې د افغان هند دوستۍ بند په نوم یادېږي، د ملي شورا ودانۍ او د بهرنیو چارو وزارت دستوري ماڼۍ په څېر سترې پروژې هم په افغانستان کې بشپړې کړي دي. په نظامي برخه کې بیا نوې ډیلي افغان ځواکونو ته M-15 هلیکاپټرې هم ورکړي دي. د هندوستان دغه مرستې په خواله رسنیو په تیره بیا په فیسبوک کې د ګڼو افغانانو له هرکلي سره مخامخ شوي دي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان هم دا مرستې په داسې وخت کې چې د ملي یووالي حکومت ډېری ځوانان د بېوزلۍ له ستونزو کړي کې له هرکلي سره مخامخ شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید دا پروژې د زیربنایي بندونو په جوړولو او همدارنګه په نورو اقتصادي برخو کې ولګوي تر څو دا مرستې د امنیت سره هم مستقیما همکاري وکړي.
بلې، له یوسف خان زدران مننه. د افغانستان د ولسمشر ستر سلاکار نادر نادری وایي د هند نوې مرستې به هم لکه د پخوانیو په څېر د هیواد د خلکو پر اقتصادي ژوند مهمې اغیزې ولري. نادر نادری چې له افغان ولسمشر سره نوې ډلي ته په سفر کې ملګری دی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان له بیا رغونې سره د هند د نوې $1 میلیارډ مرستې په اړه نور توضیحات ورکړل. زموږ همکار قادر حبیب ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دغه نوې مرستې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي. ښاغلي نادری په ځواب کې وویل
دوه مثبتې اغیزې د دغه مرستو څخه دا ده. او اقتصادي انکشافي پروژې چې د هندوستان لخوا تطبیق شوې ده اکثرا د خوارو او بېوزلو خلکو د دوی د ژوند د سمون لپاره لګول شوې ده، لکه چې موږ ګورو د سلما بند، د افغانستان او هندوستان دوستي بند. یو برخه همدغه نوي کومکونو چې تقریبا په 1500 نورو بندونو، متوسطو بندونو چې د اوبو لپاره او یا د برق لپاره ولګول شي، او یا نور روزنیز پروګرامونه او سکالرشپونه چې افغان ځوانان وکولی شي مختلف مهارتونه زده کړي دلته په هندوستان کې په هغه باندې ولګول شي، او یا په صحي مسایلو کې چې درملنه او درمل جوړولو او افغانانو سره مرسته کولو چې په هغه عرصه کې دوی په خپله ظرفیت ایجاد کړي همدا راز د هندوستان د ظرفیتونو څخه یې کار واخلي. نو دا په مستقیمه توګه اکثرا افغانانو په خاص ډول بېوزلو خلکو ته یو ډېر ښه زیری دی. دویم سیاسي تاثیر دغه مرستو دا ده چې موږ د افغانستان د حکومت په ابتکار راتلونکي میاشتې په بروکسل کې یو ټولیز نړیوال کانفرنس د کومکونو لپاره د افغانستان پرمختیایي پروژو لپاره دایریږي. د دغه کانفرنس نه مخکې دغه یو میلیارد ډالر اعلانول د مرستو د هندوستان لخوا نور هیوادونو ترغیبوي او تشویقوي چې دوی هم د افغانستان حکومت او د افغانستان د خلک هغه غوښتنې چې موږ لرو د خپل انکشافي او پراختیایي پروژو په خاطر دوی هم هغه اعتماد ترلاسه کړي او دوی هم په دغه کنفرانس کې مخکې د مخکې نه تیاري واخلي او تصمیم ونیسي.
آیا دغه مرستې به د افغانستان حکومت له لارې په مستقیم ډول عملي کیږي که هند حکومت او دولت سره مشترکاً دغه مرستې او دغه پروژې به عملي شي؟
د افغانستان غوښتنه خو همدا ده چې د افغانستان د حکومت د بودیجې د لارې نه مصرف شي او په ګډه ډول د افغانستان حکومت او د هندوستان حکومت د دغه پروژو تطبیق څارنه وکړي. خو تخنیکی په سره کې دواړو هیوادونو تخنیکی ټیمونه هغه شیوه او میتود د مصرف او د ارزموده دوی سره تنظیم کړي.
آیا نظامی مرسته یا پوځي مرسته هم د هغه مرستو کې شامل ده؟ او آیا د ولسمشر د لیدنې په مهال د هند نظامی مرستو په اړه هم افغانستان سره خبرې کیږي؟
دغه مرستې چې نن اعلان شوې ده په موږ توګه ملکی مرستې دي، روزنیز پروګرامونه دي، نو هغه نظامی همکارونه چې مخکې موجود وو هغه خبرې روانې دي په دغه مرحله کې دا هغه کې شامل بنی.
دغه مخکې پاکستان د هند د مرستو لړیو ته او پروژو ته چې په افغانستان کې امریکایي د هند د نفوذ په توګه په افغانستان کې لیدلې ورته اندېښنه خوده لیده. آیا دغه مرستو اعلان به هلته په پاکستان کې بیا داسې کوم عکس العملونه به وپاروي او ستاسو عکس العمل یا ستاسو پیام پاکستان حکومت ته څه ده؟
اول خو د افغانستان حکومت د یو مستقر هیواد په توګه خپل ستراتیژیک متحدین خپل د ملي منافعو پر بنسټ ایتاکي او ورسره روابط تامینوي. نو دغه روابط هم په همدغه ملي منافعو پر بنسټ داسې پراختیایي موندلې دي او پیاوړې سوې ده چې په افغانستان کې د نورو ملکونو پر ضد هیڅ ډول تهدید نه او موږ روابط ستراتیژیک روابط هندوستان سره پاکستان باندې او نورو هیوادونو په منطقه کې به اغیزه نه کوي. دې لپاره چې دا ملکي او اقتصادي همکاري دي د سولیز پروګرامونو په چوکاټ کې دي او هغه څه چې افغانستان په وار وار ویلي دي چې په منطقه کې سوله او ثبات یوازې د هیوادونو ټینګ او نږدې همکاري پر بنسټ جوړیږي. دا کیدای شي چې دغه استراتیژیک همکاري د افغانستان او د هندوستان ترمنځ نورو هیوادونو په خاص ډول پاکستان ته یو مثال وګرځي چې دوی وکولی شي د منطقې د سولې او پراختیا لپاره مثبت اقتصادي همکاري ته مخه کړي او هغه همکاري چې افغانستان هندوستان سره لري په هیڅ ډول د نورو هیوادونو په خاص ډول د پاکستان پر ضد نه دي.
د افغان ولسمشر ستر سلاکار نادر نادریو چې هند ته د افغان ولسمشر د سفر او له افغانستان سره د هند نویو مرستو په باب معلومات راکول. په دې سفر کې له پر ښاغلي نادری سربیره له افغان ولسمشر سره دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د مالی وزیر اکلیل حکیمی د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد ترانسپورت وزیر محمد دولله بتاش او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګری دي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی به پر د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی سربیره د غراز نن ماخام د هند له ولسمشر پرناب مکرجي سره وګوري. د غراز به ولسمشر د دې سفر په ترڅ کې له تاجرانو او هغو افغان محصلانو سره هم چې په هندوستان کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي وګوري. د جمهوری ریاست لخوا په د خبرې شوې اعلامیې له مخې ولسمشر غنی به د غراز د دفاعي مطالعاتو او تحلیلونو انسټیټیوټ کې متقاعدو جنرالانو، متقاعدو سفیرانو، پروفیسورانو او محصلینو ته هم وینا وکړي او د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د تروریزم سره د مبارزې په هکله به د افغانستان لید لوری بیان کړي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر موضوع مې د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له رئیس رفیع الله نیازی سره هم په مرکه کې مخکې وڅېړله. له ښاغلي نیازی څخه مې لومړۍ پوښتنه وکړه چې د افغانستان ولسمشر په ډېر حساس وخت کې هند ته سفر کوي، په داسې وخت کې چې د کابل او اسلام آباد تر منځ اړیکې په وروستیو کې خړپړ شوي دي. دغه سفر به د افغانستان د امن کولو له امن کولو سره څومره مرسته وکړي، او د هند نوې مرستې به د افغانستان د بیا رغونې چارې څومره ګړندۍ کړي؟
په سیمه کې د ترهګرۍ موجودیت او دغه ترهګرۍ د دواړو هیوادونو د افغانستان او هندوستان لپاره د یو ګډ دښمن او ګډ رقیب په توګه د دې زمينه مسایله کړې چې افغانستان او هندوستان به دواړه په ګډو کې په سیمه کې د دغه ترهګرۍ او د شریک دښمن د لمنځولو لپاره کار وکړي. هندوستان له پخوا هم د افغانستان سره مرستې کړې اقتصادي، اما د نوي حکومت د ملي وحدت د حکومت د راتګ سره چې کله د افغانستان د سولې پروسه ډېر مخته واچولو، یو ډول میلان د پاکستان سره پیدا شو چې حتی د هندوستان سره د افغانستان ځینې اړیکې هم کمزورې شولې. په همدغه اساس داسې یو فکر کېده چې هندوستان ګواکې په سیمه کې د افغان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس یو څه متاثره شوی دی او کېدای شي په راتلونکي کې دا مرستې ونه شي، اما هغه یو موقتي موضوع وه چې د افغان حکومت درک کړل او بالاخره دغه موضوع دې حد ته راغله چې د هندوستان سره بېرته اړیکې ورغول شولې. دا سفر په دوه لحاظو ډېر مهم دی د افغانستان لپاره، یو په سیاسي لحاظ په دې خاطر چې تاسو ته معلومات دي چې د دې سفر په ترکیب کې تقریبا تر اتیاو پورې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي تللي. د دې معنی دا ده چې په ډېر پراخو برخو کې به د هندوستان او د افغانستان د حکومت ترمنځ نوي تړونونه کېږي. افغانستان کې به د پانګونې لپاره د هندوستاني تجارانو او پانګوالو د تشویق او د هڅونې موضوع به رامنځته کېږي. د چابهار بندر چې په دې وروستیو کې د هند په مرسته جوړ شوی او له دې بندر څخه د استفادې په توګه د هندي مالونو افغانستان د منځنۍ اسیا ته راتګ او د منځنۍ اسیا او د افغانستان د مالونو نورې نړۍ ته راتګ په دې برخه کې به خبرې کېږي. که هم تاسو ورته اشاره وکړله چې په نظامي برخه کې لا هم تاسو پورې روښانه او واضحه تګلاره نه معلومه شوې چې څه به کېږي، خو پخوا داسې ویل شوي وو چې هند به د افغان حکومت د دفاع د وزارت د هغو چورلکو په جوړولو کې برخه اخلي، مرسته به کوي چې هغه په روسیې کې جوړ شوي یا لږ تر لږه د روسیې وسایلو باندې کېږي، کېدای شي په نورو برخو کې هم. اما په اقتصادي لحاظ د دې سفر اهمیت د افغانستان لپاره ډېر مهم په دې خاطر دی چې افغانستان تاسو ویږي چې د افغانستان ترانزیت د دوو سیمه ییزو هیوادونو لخوا چې همیشه لپاره د فشار دیوالې په توګه کارول شوی، که چېرته د چابهار بندر په سیمه کې لاره جوړیږي او د افغانستان مالونه دپاره منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو ته په سمندر له لارې نورو هیوادونو ته لار پیدا کېږي، دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او بل دغه یو میلیارد ډالرو مرسته کومک د افغانستان سره په دغسې شرایطو په دغسې وختونو کې چې افغانستان حکومت لکه په کور دننه له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، په دې به د افغانستان په بیا رغونو کې په بېلابېلو برخو کې د سړکونو په جوړولو کې په نورو تاسیساتو کې په نورو کې برخه اخیستل کېږي. او تر ټولو مهمه مسله تاسو یوې بلې برخې ته اشاره ونه کړه، هغه دا چې پرون د سفر نه مخکې هندوستان افغان محصلینو ته د زرو سکالرشپونو د ورکړې وعده هم وکړه، چې دا په خپل ذات کې په فرهنګي برخه کې د افغانستان سره یو ډېره غټه مرسته ده. افغانستان په دې برخه کې ډېره اړتیا لري مهرباني.
په کابل کې د هند سفیر هم همدې موضوع ته اشاره کړې وه، ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د بورسونو خبره هم یاده کړه. اوس راځو تاسو په رڼا واچوله په دغه سفر او له افغانستان سره د هند مرستو په ارتباط باندې. اکثرا کله چې د نوي ډیلي او کابل ترمنځ دغسې اړیکې نږدې شوي دي، حساسیتونه یې هم راپارولې په تېره بیا د افغانستان بل ګاونډ پاکستان. وروستیو اړیکو ته په پام سره د کابل او اسلام آباد دغه سفر او کله چې هند دومره مرسته اعلانوي، نوي مرستې نور، څه فکر کوئ چې آیا دا به دغه اړیکې د خوالی لور ته بوزي، اسلام آباد به مجبور سي چې بلاخره ځان عیار کړي دغه نوي واقعیتونو سره؟
د هندستان او د اسلام آباد سیاسي رقابت په سیمه کې دي کې شک نشته چې افغانستان که هر وخت نه دي کې په بل اړخ باندې تاثیر ورزول کیږي. اما لکه تلګا د وی فعال ډیپلوماسي په نتیجه کې موږ دا کولای شو چې د هندستان سره د اړیکو په جوړولو باندې پاکستان دې توادار شي چې تاسو هم کولای شي په افغانستان کې لکه د هندستان غونې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي، د افغانستان سره اړیکې جوړې کړي، یا لکه لکه د سولې په برخه کې مرسته وکړي. افغان حکومت تاسو معلومات د ملي وحدت حکومت له پایل نه تر اوسه پورې تقریبا ډېر میلان پاکستان ته خودلو چې د سولې په پروسه کې به پاکستان مرسته وکړي. د استنبول د پروسې د سولې د پروسې هغه څلور اړخیزې ناستې تاسو ولیدې تر پایه پورې، تر اوسه پورې د دې مهلت ورکړ شو چې ګویا د هغې له اړخه د افغانستان سره د سولې د پروسې په برخه کې مرسته وشي. اما دا یو ډول خواشینوونکي او یو ډول ناامیده کوونکي او په همدې وجه باندې هم یو مسله دا هم مطرح شي چې وکولی شي چې په پاکستان باندې یو ډول د دې خبرې یو اغېز رسي چې ځکه که په سیمه کې د اقتصادي همکاري او د دوه اړخیزو یا متقابل احترام پر اساس باندې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې کار وشي، ممکن د دې ګټه د پاکستان لپاره هم وي، هندوستان لپاره هم وي. یو ډول یو خبره دا هم کېدی شي ممکن په پاکستان د دې خبرې یو څه فشار راشي او هغوی وکولی شي ځان د دې سیمه ییز سیاست او په خاص ډول په سیمه کې د دې اقتصادي همکاریو د نوي بهیر سره ځان همغاړي کړي او هم د پاکستان ګټه او هم د افغانستان او هم د سیمه د نورو هیوادونو.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس رفیع الله نیازی و چې هند ته د افغان ولسمشر د سفر او دغه راز له افغانستان سره د هند نوي مرستو په اړه نظر څرګندو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. کولی شئ ټلیفون وکړئ په داخلي شمیرو 0000 822 55 55. کولی شئ چې خپل نظر څرګند کړئ د افغان بي سیمه تساوتل شمیرې له لارې هم موږ ته کولی شئ پیغام را واستوئ. خو هند ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې مې دا چې دغه سفر به اقتصادي پلوه د افغانستان باندې څومره اغیز ولري، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخش حافظي سره په مرکه کې څېړلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې هڅې زیاتې کړي چې د پاکستان پر ترانزیتي لارو خپله اتکا تر ډېر حده راکمه کړي او دغه په وچه کې ایثار هیواد له نورو لارو سره او نړۍ سره ونښلوي. په سیمه کې هند هم هغه هیواد دی چې غواړي د چابهار بندر له لارې له دې هیواد سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. له ښاغلي ازرخش حافظي څخه مې لومړی پوښتلی دي چې آیا هند به وکولی شي هغه څه چې افغانستان یې هیله لري، دغه هیواد له منځنۍ آسیا یا نورو هیوادونو سره د چابهار هر بندر لاریا نورو لارو وصل کړی.
خاغلی ډاکټر شربانی، همدارنګه خصوصي افغانستان ډیره ډیره کړی دي. مثال په توګه منګلالو چینتا الټا وطن ګروپ او حریریت ګروپ چې دوا خصوصي شرکتونه دي، دوی چې نه شرکتونه سره یو ځای دي او ولې ځل لپاره دا ورګادي د شینه سمستقیم حیرتان ته ور ورسول. دا یو لوی لاره ده چې د خلکو ځل زر او لحظه او کمپیوټر کوم چې د شینه سره ورګړي مستقیم ډایرکټ په دوله شپو کې په افغانستان ته رسیدي. حال دا چې مخکې د کراچۍ له لارې سلور میاشتې 15 میاشتې 30 میاشتې هم دا مال اوس تم کېدل. بل مونږ د هلته چابهار بندر د جنوبي په حال کې دي او دا چابهار بندر هم د 2002 مسخره په دې خوا د کیسې همدغه سره روانه ده. څوک څوک پر مخ شي
حافظي صاحب په وروستیو کې چې کله د چمن سپین بولدک را پاکستان د افغان سوداګرو د میوه سوداګرو او د باغلارونکو پر مخ وتړله، هند یو بې ساري اقدام وکړ او د افغان سوداګرو لکه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستيال موږ سره خبرو کې ویل چې افغان سوداګرو میوه ته اجازه ورکړي چې محصول پرته د حواله لارې هند ته صادر کړي. آیا اوس هم دغه پروسه روانه ده؟
یو لته کوم نه پرواز کوي چې څه کوي په دې په لری شپه دې اړتیا کې ملياري تاسو مې وا چې هغه اصلي دې چې د نړۍ سره تاسو کړو چې څه خبرېل تا دا خو څه د اسلام علي څخه څه خبرې کوي دا عملی باندې نه لري رسات په وختونو باندې او په منطقه کې څه منطق باندې ولا خبره ده. من شو دا کوو کوو ځوال نظر دا نه ممکنه خبره ده. کوم یو تیار وته خو چې خو یې څه سره تنه واږي زردالو اورس کوم صادراو کال کې کدو کدو چې په تاسو صادر کړی دا هیڅ سره معلومه نه ده. دا خلک په غوړو یا مثلا نه خو باخي خو دا څه خبرې نه دي. هغه تیاری چې د کابل کارو تیاری شي
بله د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د خرابېدو یو دلیل چې اکثرا کارپوهان وایي دا ده چې کله چې هند افغانستان ته ځان ورنږدې کوي پاکستان اکثرا عکس العمل څرګندوي. اوس چې اشرف غني هند ته روان دی، له اقتصادي پلوه څه فکر کوي چې آیا دا سفر به بیا هم د افغانستان لپاره څه مهمه لاسته راوړنې ولري؟ هند هغه هیواد دی چې د چابهار بندر کې ډېره سرمایه گذاري کوي او غواړي چې له هغې لارې افغانستان سره ترانزیتي پلوه وصل شي.
زمونږ د دې سیاستونه د پاکستان او د افغانستان حکومتونو سیاستونه د اقتصادي ودې لپاره مناسب نه دي. همدارنګه د هندوستان سیاستونه چې موږ سره مناسبات لري په ښار کې او په نورو منطقوي سازمانونو کې هغوی هم دا وایي چې متاسفانه د غلط سیاستونو له مخې چې په منطقه کې شتون لري مخصوصا د پاکستان موجودګي د افغانستان تاکله ډېر ځای د پخوانۍ او ډېر غیر منطقي دي او دوی خپل سوداګر ته انګېره رسوي او اوس چې دوی لنډ اقتصادي افت څخه وایي چې هندوستان یو لوی مارکیټ دی د دنیا او د افغانستان لپاره ډېر ګټور دی چې دغه مارکیټ سره ځان نږدې کړي او د هندوستان هغه ټکنالوژي چې تولیدېږي هغه د دنیا په کچه د ښه سټنډرډ والا شی دي. او افغانستان سنتي چې د هغه لپاره موږ چې ټکنالوژي ته ضرورت لرو خپل دروچی او لمبي نیو لپاره او طبي نباتاتو لپاره مارکیټ په هندوستان کې بېساري دی. موږ ښه شهرت لرو پرته له تبدیل کولی شو چې په لکهو تن خرڅ کړو. پکار دي چې افغانستان دا کلتور پاکستان سره حل کړي. دا چې هندوستان سره اوس مشکل لري هغوی د دې خبر کار دي. اما تجارت خو بل شی دي. په شرایط کې نړیوال جګړو کې هم تجارت روان و. د خوان هېوادونو ترمنځ حتی تجارت شتون درلودل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظیو چې په افغانستان کې د هند د پروژو او د غرز د چابهار بندر د اهمیت په اړه نظر را سره شریکو، د هغه موضوع ده چې بیا هم وروسته تعقیبوو. تاسو هم کولای شئ چې د هند د نویو مرستو په اړه نظر ورکړئ. خو اوس د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. رضوان مراد او فرشته جلازی دلته په سټوډیو کې دي. مراد، په افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
هند له افغانستان سره د خپلو مالی همکاریو په دوهمه مرحله کې د انکشافي پروژو لپاره د یو میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. د هند د تازه مالی مرستې اعلان نن په نوې ډیلي کې د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د کتنې پر مهال شوی دی. د سولې عالي شورا وایي نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې ده چې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې له موافقې سره سم به پر دې ډلې د لګول شو بندیزونو په لرې کولو کار پیل کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ریپورت وړاندې کړي. په کابل کې د یوناما مشر یا د ملګرو ملتونو استازی به هم په دې غونډه کې برخه ولري. د دفاع وزارت وایي په مختلفو ولایتونو کې د تیرو څلورو ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت شپېته وسلوال مخالفان وژل شوي او درویش نور ژوبل دي. د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په کمپونو کې میشتو نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي چې په دې توګه له وخت نه مخکې د هغوی د ودولو او شاقه کارونو مخه ونیول شي. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک یو د چټک سرعت لرونکي کښتۍ فعال کړې ده چې د هلیکوپتر او سل کسانو د انتقال وړتیا لري. او د قرغیزستان یوې محکمې دوه ښځې په سوریه کې داعش ډلې ته د یوې ځوانې نجلۍ د استخدامولو د هڅې په تور زنداني کړې دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه په بشپړه توګه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه په موضوعاتو کې اورئ چې د خوست اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله اوس د خوستیانو د اختر د لمانځلو ساحه پراخه شوې ده.
نن سبا دا د ټولنیزې میډیا له لارې او یا د ځوانانو د رفت آمد له لارې دوی په خپلو کې آشنایي لري. د خوست په مختلفو کلیو کې ولسوالیو کې دوی یو له بل سره بنډارونه کوي.
د هلمند پوهنې وضعیت مو هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري په داسې حال کې چې د بشري حقونو یو شمېر ډلو او فعالانو په نړۍ کې د کډوالو او پناه غوښتونکو سترو ستونزو ته د رسیدګۍ په چارو کې د نړۍ په مشرانو انتخاب کړی دی. د امریکا ولسمشر به په نږدې راتلونکي کې په نیویارک کې د کډوالو په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. دغه راز د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینتن په غیاب کې هم د هغې په ګټه کمپاین مخته یو ور پرون. البته او په د جمهوری غوښتونکو پر کاندید سخت انتقاد وکړ. د دې خبرې ساعت پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکارمان امیر زی په مرسته وړاندې کوو. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه بیا هم موضوعات ته مخه کړو او دغه راز له افغانستان سره د هند یو میلیارد ډالرو نوې مرستې په اړه ستاسو نظرونه واخلو، نړیوالو موضوعاتو ته ځو. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو منډو ترلوته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهوری ریاست لپاره د کاندید ډونالد ټرمپ په ځواب کې د جمهوری غوښتونکو ګوند دریس په اړه پوښتنه وکړه او ویل چې د امریکا جمهوری غوښتونکو ګوند تل د ازادۍ لپاره د مبارزې ملاتړ کړی، خو اوس نه پوهیږي چې پر دې ګوند څه شوي چې کاندید د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ستایلو نه سړی کیږي. ډونالد ټرمپ وویل چې ولسمشر باراک اوباما د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرتله کمزوری مشر دی. اوباما او ټرمپ په داسې حال کې دا ویناوې کوي چې د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ورپیخ ناروغي لامل په بستر کې ده. فرشته جلال زید په ستډیو کې د نور تفصیل وړاندې کوي.
نوري صاحب مننه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅه کوي چې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتي کمپاین کې د هیلری کلینټن د ناروغي لامل د دیګون پلویانو ته و ډاډمنه فضا رامنځته کړي. د میرمن کلینټن د انتخاباتي مبارزې مسولینو د ونی په پایل کې وویل چې هغه سینه بغل ده او تر درملنې لاندې ده. میرمن کلینټن د ناروغي لامل د انتخاباتي مبارزې لپاره په غونډو کې ګډون نه دی کړی. په داسې حال کې ولسمشر باراک اوباما پر جمهوری غوښتونکو ګوند انتقاد وکړ او ویل چې کاندید د کرکې خبرولو هڅه کوي. اوباما وویل چې هیلری کلینټن د جمهوری ریاست لپاره با صلاحیت کاندید ده، خو د دې په وړاندې جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ له هیڅ اړخه مناسب نه ورته بریښي. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې ډونالد ټرمپ د پوتین په صفت نه سره کیږي او هغه د پلان جوړولو سړی نه دی.
really a plans guy a fat guy
دوی راځي چې د شاغلی ټرمپ اړه خبرې وکړو. هغه یو واقعبینو د پلان جوړولو سړی نه دی. هغه ځانته سوداګر وایي، خو په امریکا کې داسې ډیر سوداګر شته او سړی ست چې د خپل مالیه لپټولو پرته له قانوني لانجو پرته او پرته لدی چې د خلکو د خپل کارګرانو حق خوړیا هغوی ته بد احساس ورکړي ډیر بریالي شوی دی. ولسمشر اوباما پریاړه چې په ځینی خبرونو کې ویل کیږي چې ډونالد ټرمپ د کارګری طبقې ملاتړ خپل کړی تعجب څرګند کړی. وی ویل چې ډونالد ټرمپ د خپل ژوند په اویا کلونو کې هیڅ کله د کارګرانو لپاره اندېښنه نه ده کړې. ولسمشر اوباما پر امریکایانو غږ وکړ چې پرشتیا د خپل هیواد د اقتصاد وده په خپل هیواد کې د نویو کارونو د پیدا کېدو او ټولو خلکو ته د معاشونو د زیاتېدو غوښتونکي وي، او که غواړي چې فقر کم سي نو ډونالد ټرمپ باید بریته لنږدې کېدو هم منسي. د میرمن کلینټن انتخاباتي کمپاین کارکونکو ویلي چې هغه پرون ورځ پر ټلویزیون د ولسمشر اوباما وینا ته ناسته وه او نور ورځې د خبرونو په لوستلو او د ټلیفوني پیغامونو په ځوابولو تیره کړې ده. میرمن کلینټن به د پنجشنبه په ورځ بیرته خپلې انتخاباتي مبارزې او غونډو ته ستنه شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په فلادلفیا کې د جمهوری ریاست لپاره د دیموکراتانو په انتخاباتي کمپاین کې د میرمن کلینټن په غیاب کې وی غونډه ته وویل چې ډونالد ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین مېن کاندید دی او د په باور د امریکا له ولسمشر سره داسې فکر نشای. ولسمشر اوباما وویل زه مجبور یم چې د روسیې له جمهور رئیس سره خبرې وکړم، سیاست وکړم او معاملې ورسره وکړم، خو زه به هیڅکله هم دا ونه وایم چې پوتین زما لپاره د کار مثال دی. اوباما وویل کومه نسی کولای چې د کای یو ولسمشر د بیلګې په ډول رونالد ریګن داسې خبره کړې وای.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ دولس او شپږ نوي څپو سربېره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اورېدل شي. د ازادي راډیو ټول خبرونه البته د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخکې دې چې له افغانستان سره د هند نویو مرستو د 1 میلیارد ډالرو مرستو په اړه خپل نظر سره شریک کړي، بیا هم یو نړیوال موضوع راخلو د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه په پام کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یو غونډه جوړه شي. د دې غونډې مشري به هم د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کوي. اوباما به د غونډې پر ګډونوالو غږ وکړي چې په لبنان، ترکیه، کینیا او اردن سره د جګړو له امله ډېر خلک مجبور شوي دي چې نور هیوادونو ته پناه یوسي مرسته وکړي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان او ملاتړ کوونکي پر نړیوالو مشرانو نیوکه کوي چې د جګړو له امله بې کرو شوو پناه غوښتونکو سره کافي مرسته نه ده کړې. نور جزئیات به هم د فرشته جلال زی په رپورټ کې اورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي دوشنبه په نیویارک کې د نړیوالو رهبرانو د غونډې کوربه وي او د پناهغښتونکو لپاره د مرستو راغونډولو هڅه به وکړي. د پناهغښتونکو د وضعیت او له هغوی سره د مرستې د پروګرامونو په اړه یو سند به هم په نیویارک کې را روانې غونډې ته وړاندې شي. خو د بشري حقونو د څارنې ادارې وایي چې دا سند پناهغښتونکو ته د مرستې او ملاتړ راغونډولو لپاره کافي نه دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه اعلامیه کې دا سند له لاسه تللي موقع بللی او د افی نړیوال سازمان پر یو شمېر دولتونو تور لګولی چې دا سند یې بې ارزښته کړی دی. د افی د نړیوال سازمان عمومي شي. سلیل شتی ویلی چې د ملګرو ملتو د سازمان په مقر کې را روانه سرمشریزه یو شمېر هیوادونو چې د خپلې ګټې لپاره کار کوي تر اغېز لاندې کړي چې له امله به یې میلیونونه پناه غوښتونکي له مرستو بې برخې او په کمزوري حالت کې پاتې شي. دافی نړیوال سازمان ویلي چې یو شمېر هیوادونو له دې سنده چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې باید خبرې پرې شوې وای دا برخه لري کړي چې هر کال باید 10% پناه غوښتونکو ته د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ځای ورکړ شي. د رپورټونو پر اساس په نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه وګړو د پناه غوښتونکو په کمپونو کې پراته دي. نړیوالې ادارې وایي چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اول وار دی چې ډېر خلک د ناکراریو له امله بې ځایه شوي او په نورو هیوادونو کې یې پناه غوښتې ده. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې مشر کینټ روت ویلي چې د پناه غوښتونکو ستونزه یوازې په مالي کومک یا په نورو هیوادونو کې د هغوی د ځای پر ځای کولو له لارې نسي حل کېدای، بلکې د هغوی د ملاتړ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره باید قانوني پریکړې وشي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د هغو نجونو لپاره د تعلیم امکانات برابر کړي چې د جګړې له امله بې کوره شوي او په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. ملال یوسفزی پرون د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په کمپونو کې میشتو ماشومانو ته د تعلیم امکانات برابر کړي او په دې ډول د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو او پر هغوی د شاقه او سختو کارونو مخنیوی وشي. ملال یوسفزی ویلي نړیوال رهبران د څه لپاره وخت ضایع کوي؟ د خواخوږۍ خبرې کوي خو هغه کار نه کوي چې د پناه غوښتونکو ماشومانو راتلونکي بدلولای شي. ملال یوسفزی ویلي چې د پناه غوښتونکو په کمپونو کې کوچنیانو ته د تعلیمي امکاناتو برابرول به نه یوازې په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو مخنیوی وکړي، بلکې د هغوی لپاره به د باثباته راتلونکي یو ډاډ وي.
د نیویارک په ملګرو ملتونو کې د نیویارک په مقر کې د جوړیدونکو د کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې په باب مو واورېد چې مشري به هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما کوي. مخکې مو اعلان کړ مخکې چې هند له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې 1 میلیارډ ډالر نوې مرسته اعلان کړل دي. مخکې د هیواد هم د افغانستان په بیا رغونه کې په تیرو 4 کلونو کې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې وه. د هند غ نوې مرسته نن هغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې اعلان شو. اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل او ټاکل شوی ده چې بیګا ته به هم د هند له ولسمشر سره وګوري. د هند ته په دوه ورځني سفر افغان ولسمشر په دوه ورځني سفر تللی دی. تاسو څه فکر کوئ د هند مرستو ته په کومه سترګه ګوري؟ د هند نوې مرسته به د افغانستان په بیا رغونه کې ماسره تمام شي؟ اوس یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او کوم ځای مو ټلیفون کړی؟
ازادي راډیو ده.
دا ازادي راډیو ده، مهرباني. بلې بلې، لکه چې لاوریدونکو سره بلې زما غاوري د هند په مرستو غږیږو. هند له افغانستان سره 1 میلیارډ نوې مرسته اعلان کړه. تاسو دغه مرسته ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا دغه د هند نوې مرسته به د افغانستان له اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
بلې، خپل سلامونه تاسو ته به وړاندې کوم. د هلمند نه جزینه ما. بلې، د تاریخ په اوږدو کې وګورئ هند افغانستان سره د راستي او صداقت لاس اوږد کړی دی. په ټولو کې د افغانستان سره ډېرې مرستې کړي دي. تاسو وګورئ د سلما بند په نورو مسایلو کې، په نظامي مسایلو کې او په ټولو اقتصادي مسایلو کې د افغانستان سره لاس ورکړی دی. تاسو وګورئ محترم اشرف غنی له ډېر غټ هیات سره چې هغه د 80 نفره کېږي دوی هم ته تللي دي. له دې نه معلومېږي چې په دې کې به ډېر لوی لوی لاسته راوړنې افغانستان ولري.
بلې مننه.
یو میلیارډ ډالر یې اوس.
بلې مننه، ژوندی اوسې کور مو ودان. مننه. یو بل اوریدونکی راخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. بلې
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم. نن یو ښه خبر پر غوږه شو چې زمونږ جلال مآب جمهور رئیس صاحب د خیر سره تللی دی هندوستان ته. دا نه یوازې چې په دفاعي پوهنې، د کرهنې او اقتصادي او تجارتي دپاره، یعنی ډېره ګټه ده زمونږ د تجارت دپاره، بلکې زمونږ دښمنان ډېر زیات دې ته متوجه کېږي چې راځي نور دښمني بس کو او د سولې په لار روان شو. خدای دې چې د سولې په لار روان شي او د هندوستان د خاغلی اشرف غنی صاحب ډیر خوشاله
بله.
او خدای دې خیر
یعنی بله یعنی تاسو بله تاسو برعکس فکر کوئ چې د کابل او هند کابل سره یا افغانستان سره د هند غنې مرستې به بل اخر د افغانستان نور گاونډیان هم وهڅوي چې د هیواد سره د مرستو لاس وکړي په تیر بیا پاکستان
بله یو شمیر هیواد هیوادو لاس اچول دی او یو شمیر ډېر هیوادونه به نور هم تشویق شي هغه هیوادونه البته چې دوی سول غواړي افغانستان
بله مننه
هغه به نور هم تشویق شي چې کومک وکړي د افغانستان سره
ډېر مننه کور مو ودان یو بل اوریدونکی هم راخلو ګومان کوم چې نشته په هر صورت دا هغه موضوع ده چې تاسو کولای شئ چې بیا هم خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ. افغان ولسمشر په دو ورځنی رسمي سفر تللی دی هند ته، سبب هم دی په هند کې وي، خو دغه راز د افغان بي سي متسو اتل شمیرې لارې مو هم په دې اړه ډیر پیغامونه راسته ولیدي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغان بیسیم اتساو اتلش میری لارمو د افغانستان سره د هند نویو مرستو په باب ډیر پیغامونه راسته ولیدي. نور الله لیکلی دی چې هندوستان د نیمروز د لارام پر لوی لارې هم ډیرې پیسې لګولې دي او زه د هندوستان مرستو ته خوشبین یم. دغه راز لیو بل اوریدون کی زهرا لزابل څخه لیکلی چې د هند لمرستو څخه ډیره مننه کوو. د غراز بشیر احمد همت هم لزابل څخه لیکلی چې د هند او د افغانستان د مشرانو ترمنز غونډه د ټولو افغانانو په ګټه دی، ډیر خوشاله یو چې دوی د افغانستان پر مسایلو سره خبرې کوي. لتاسو یو دنیا مننه، پیغامونه مو زخت زیات دی، پیغامونه هرومرو په نور خبرونو کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلسله شرط نیته په هم اوریدل شي. او سمزو د هلمند په هني وضعیت ده. د هلمند درې سوه پنځه نوي ښوونځیو څخه ویل کېږي یو سلو دو پنځوس یې تړلې دي، سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هلمند ښوونځیو د روان تعلیمي نصاب څخه په لږ توپیر ملاتړ کړی دی. خو د هلمند والی وایي د پوهنې د ریاست اداره بې کفایته ده، اداري فساد پکې اوج ته رسېدلی او په دې ریاست کې غیر قانوني مقرریو د معارف روان بهیر سخت زیانمن کړی دی. د هلمند اوسیدونکي د پوهنې د اوسني رئیس او ځینو مسؤلینو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د پوهنې د ریاست مسؤلین په دې ریاست کې د فساد پړه د پارلمان پر وکیلانو او د هلمند پر مخورو اچوي. نور حالی له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
ترلاسو ډیر ورځې کېږي چې د ګرمو سیمو په خاص ډول هلمند تعلیمي کال پیل شوی دی، خو په ښوونځیو کې د زده کوونکو حضور کم دی او خپل اصلي شمیرو ته لا نه دی رسیدلی. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200,000 ډیر زده کوونکي لري، خو ویل کېږي تر 100,000 ډیر ماشومان لا هم د نامنیو غربت او کورنۍ ستونزو له امله د زده کړو څخه محروم دي.
دا سواتی، دا غنداتی، دا توادا، دا سواتی.
یو ولس میشت وړاندې کلی چې په ندالی مارجی او ګرش کلو سوالوی کې نامنوی زور وخستای ور سره جخت نږدې 250 شونځي وتړل سول او ځینې د جنگ په لومړی کرښه کې د دواړو غاړو ترمنځ په سنگرونو بدل سول. د هلمند والی حیات الله حیات د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورن ویوای هغه فرصتونه چې یاد ریاست د مشرانو او مخور په واسطه په واک لري نه دی استفاده شوی او نه هم توانېدلی دي چې تړلي شونځي چې نږدې 100,000 زده کوونکي له امله د زده کړو محروم دي بیرته پرانیزي. شاغلی حیات پر مقرروی کشمکشونه، ناوړه او ضعیف تدریسی بهیر او د غیر مجربو کسانو رهبری د تعلیم او تربیې د ریاست ستونزې زیاتې کړلې. د پوهنې د ریاست یو مسؤل د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د 1250 ترلسو ښوونځیو څخه 1400 لسې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو پورې اړه لري. په دې ښوونځیو کې 9 په مسکله، 18 په سنگین، 4 په نوزاد، 4 په واشیر او 9 په کجکي ولسوالۍ کې د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي دا یوازې په ریاست کې فساد او بیوروکراسي نه ده چې د بندو ښوونځیو بیرته پرانیستلو ته یې ستونزه جوړه کړې ده، بلکې د پوهنې وزارت له دې عمله پړ دی چې د وړ کسانو پر ځای تنظیمي مسؤلینو ته نږدې کسان او د هغوی دوستان په دندو ګماري.
اساسي مشکل دا دی چې په دواړو ځایونو کې د وزارت په سطحه او د ریاست په سطحه باندې په دواړو برخو کې مشکلات شته، ستونزې شته، او ډېر کسان د دې لپاره چې هغه راسي دلته فقط یو 2 ورځې تېرې کړي او د افغانستان د بچیانو هغه قانوني او مشروع حق چې هغه زده کړه ده د هغې څخه دې ناوړه استفاده وکړي، فساد وکړي.
کریم اتل وویل د شمالي ولسوالیو ترسل ډېر ښوونځي د تیرو 10 کلونو راهیسې تړلي دي، خو ماشینه د پوهنې د ریاست د مسؤلینو جیب ته لویږي. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلینو هم په یاده اداره کې د فساد موجودیت نه ردوي. د دې ریاست سرپرست سردار محمد سمیم وایي د دوی په کارونو او مقررو کې د پارلمان د وکیلانو او مخورو کسانو لاسوهنو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. هغه د چانون پټاګه نه کړ، خو اکثره د وړ کسانو پر ځای د خپلو دوستانو په مقرریو تورن کړل.
د هغه خلکو چې دا کارونه کوي هغه دلته واکمن خلک دي، هر څوک هم نشي کولی چې هلته جناب وزیر صاحب ته ورسي. هغه چې قدرت ونه لري او هلته واسطه ونه لري او پېژندګلوي ونه لري هلته وزیر او د وزارت محترم مقام ته رسیدګي نشي کولی. نو طبعا هغه ډېر داسې واکمن خلک دي، هغه په د هر یوازې د پوهنې ریاست په چارو کې لاس ونه وهي. تاسو به ولیدل د قومندانۍ او د نور ریاستو په دغه کې هم دوی لاسوهنه کوي.
د پوهنې د ریاست سرپرست وایي ښوونځي د نامنۍ په خاطر تړل شوي دي، نه د دوی د بې کفایتۍ له امله. د هلمند اوسیدونکو وایي کلونه کېږي چې د دې ولایت د معارف ریاست کې د فساد د موجودیت خبرونه ورکول کېږي، اما تر اوسه یې په تور څوک نه دي نیول سوي او نه حکومت توانېدلی دی چې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې وړ او پر وطن مین کسان په دنده وګماري. د هلمند دغه اوسیدونکي د حکومت څخه غوښتنه کوي چې اوسني مسؤلین چې د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د فساد په محوه کولو کې پاتې راغلي دي له دندو لرې کړي.
دا مهال د هلمند په ولایت کې او بالخصوص د پوهنې په ریاست کې یوازې ستونزه دا ده چې اداري فساد شتون لري او اړتیا دا ده چې د دې کسانو پر ځای باندې نوي کسان په دندو وګمارل شي، شریفه کسان په دندو وګمارل شي تر څو دغه ستونزې او دغه اداري فساد له منځه ولاړ شي.
په اوسنیو مسؤلینو کې ستونزه حل کېدلی شاید دا په خواله حل شوی وای، خو بیا هم دا باید نوي کسان با تجربه کسان چې د پوهنې د جوړېدو په برخه کې تجربه ولري باید راوستل شي.
د هلمند د 315 ښوونځیو څخه شاوخوا 190 ودانۍ لري چې د جنو د ودانیو کارونه ویل کېږي. د ناوې نادالي مارجې او ګرمسیر ولسوالیو د دې وروستیو نامنیو له امله په ټپه درېدلي دي. د جنو راپورونو له مخې په نادالي، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې د 16 نورو ښوونځیو ودانۍ هم د شته نامنیو پر مهال یا سوځول سوي دي او یا یې چوکۍ او نور توکي د سیمه ییزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
نن د لوی اختر درېمه ده. د لوی اختر ورځې او شپې په ټول افغانستان کې د شپې ورځو کې په ټول افغانستان کې نسبتا آرامي و. د کومې لوی امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی، خو خوست اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله اوس د خوستیانو د اختر د لمانځلو ساحه پراخه شوې ده. ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو پاڼو هم د اختر د لمانځه دودونه یو څه بدل کړي دي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکي په ځانګړي ډول ځوانان وایي چې د مخکې کلونو په پرتله اوس مهال د اخترونو د لمانځنې ساحه پراخه شوې ده. دوی زیاتوي پخوا به په اخترونو کې یوازې کلیوال او نږدې خپلوان د یو بل کورونو ته ورتلل، خو اوس وخت کې ټولنیزې میډیا او یوې بلې سیمې ته ځوانانو د تګ او راتګ ډېرېدل د دې لامل شوي چې دوی د کلي او قوم نه د باندې سیمو کې ځانونو ته ملګري او دوستان پیدا کړي او بیا اختر مبارکیو لپاره ورشي. د خوست یو تن مدني فعال یعقوب جان ستوري آزادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
په پخوا وختونو کې به یوازې نږدې کلیوالو او ملګرو اختر لمانځه، لیکن نن سبا دا د ټولنیزې میډیا له لارې او یا د ځوانانو د رفت آمد له لارې دوی په خپلو کې آشنایي لري. د خوست په مختلفو کلیو کې ولسوالیو کې دوی یو بل سره بندارونه کوي، یو بل تورزی او له هغوی سره په شریکه د اختر خوښۍ لمانځي.
د تړون نونیزي د امتیاز څښتن سپین روان نورزی وایي چې روان اختر کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان د هغو خلکو کورونو ته ورغلل چې خپل خپلوان یې په جګړو، چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي.
په دې وروستیو کې ځینې غمیزي رامنځته شوي دي. ځوانان دې سره خوا کې چې خپلو دوستانو کره ځي، د شهیدانو فامیلونو ته، د زخمیانو کورنیو ته ورځي، تحفې ور وړي، د دوی د حال احوال پوښتنه کوي، په ځانګړي ډول د قربانۍ غوښه چې په خوست کې الحمدلله ډېرې شوې دي، قربانۍ د دې غوښې تحفې برابرې کړي دي، د هغو خلکو کره وړي چې هغوی وس نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې هم همدا ډول په اخترونو کې د دوستانو سره خوا کې د غریبو خلکو پوښتنه هم وشي.
شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار وایي چې د سغنی اختر په لمانځنو کې د خلکو ونډه بیخي زیاته ده.
دغه لوی اختر چې دی د تیرو اخترونو په شان سږ کال هم دلته په خوست کې په امن سره په خوشحالۍ سره دا د لمانځل کېږي. ډلې ډلې دوستان د خپلو دوستانو کره، د ملګرو کره اختر مبارکیو ته ځي. په اخترونو کې
د خوست یو بل تن ځوان مدني فعال صدیق الله بهار د اختر د لمانځلو د بهیر په تړاو داسې وایي:
موږ ځوانان چې یو اختر ډېر په خوشحالۍ سره لمانځو، په خوست کې د خپلو خپلوانو کره سو، دوستانو کره سو، ځوانان خپلوانو کره سي، ملګرو کره سي، میلو یې جوړوي، زیارتو ته سي، ولته میلې کې جشنونه کې، اترنونه کې
د خوست اوسیدونکو په دې وروستیو کې په کلیو او خارونو کې تر اختر مبارکۍ ور اخوا په ډله ییزه بڼه یو شمېر میله ځایونو او زیارتونو ته هم ځي. خوستی ځوان ایوب خان یې په اړه وایي:
ځوانان، ملګري، یاران، دوستان دې ته لاړو، مبارکۍ مو وکړې، او تر څنګ مو عاد محمد ته میلې ته لاړو، چې هلته مو خوندوره میله وکړه د ملګرو او دوستانو سره. له ټولو ځوانانو مهیله دا ده چې لوی اختر په خوشحالۍ کې ولمنځي.
بلوری ته یو شمیر ځوانان چې د تفریح او د اختر د خوشحالۍ لپاره په خوست ښار کې د متون بابا غونډۍ تفریحي سیمې ته پورته شوي ویل چې ځایي اداره دې په دې پراخو غونډیو کې د تفریح او چکر وهلو په خاطر د خلکو لپاره میله ځایونه جوړ کړي، او دا سیمه چې د وروستیو څلورو لسیزو په جګړو کې له ونو او بوټو سپیره شوې ده بیرته د له سره ورغوي. دوی ټینګار کوي چې په دې کار سره به د خوست ښار نور هم ښکلی شي، خلکو ته به د تفریح نږدې سیمه پیدا شي، او دا ځای به حکومت ته په یوه دایمي عایداتي سرچینه بدل شي.
بابر خان پارک پترو گلنو جوڑ دے، رنگینو پخائستنو جوڑ دے، نخترنو چنارنو جوڑ دے، اس پکی کی گی میں پلن کھلی، د خوستو کتلو نه کلی، رضا د خوستو کتلو نه کلی، پکی مزګړی چا کرو نه کلی، نور خو جانا نه د دوبه نه راشا، رضا رضا متبر نه راشا، د خوست د خار ماست کرو نه کلی، د سرګردان چوک چا کرو نه کلی، نور خو جانا نه د دوبه نه راشا،
هند د افغانستان له بیا رغونې سره د $1 میلیارد نوې مرسته اعلان کړه. دغه مرسته نن نوې ډیلي ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې وروسته له هغې اعلان شو چې په نوې ډیلي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې دي. او افغان ولسمشر په نوې ډیلي کې د سبا ته نن ماښام هم د هند جمهور رئیس سره ګوري.